السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې مخ کې لاس بجې شوې د یو ساعته پښتو خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په خبري برخه کې به ووري چې پرون د لومړي ځل لپاره د افغان دولت او طالبانو مرکچان په دوحه کې مخامخ کېناستل او په ځینو مسایلو د پرمختګ او هوکړې خبره وکړه. دغه خبرې لا هم روانې دي او موږ هڅه کوو چې په راتلونکو خبرونو کې وروستی حال درکړو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو خپل په افغانستان کې د اوربند غوښتنه وکړه. د کندز په دشتي ارچي کې نه دولتي سرتیری وژل شوی او اسرائیل، بحرین، متحده عربی امارات پرون په سپینه ماڼۍ کې په خپلو کې د اړیکو د عادي کېدو تړونونه لاسلیک کړل. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو خپل د افغانستان د دولت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبراترو د پایل ملاتړ وکړ او ښکیل اړخونه یې یو تلپاتې اوربند ته وهڅول. دغه پریکړه لیک چې له مخې په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت وغځول شو، له دواړو مرکچي لورو وغوښتل چې د باور جوړونې لپاره د نورو اقداماتو په ترڅ کې شخړې د پام وړ کمې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غرض د سولې په خبرو کې د ښځو او ځوانانو د ګډون غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د تیرو 19 کلونو اقتصادي، ټولنیزې او سیاسي لاسته راوړنې په تیره بیا د بشري حقونو په برخه کې، هغه چې د ښځو، ماشومانو او د اقلیتونو په برخه کې ترلاسه شوي، باید خوندي شي. د ایران د بهرنی چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیلیدو ملاتړ کوي. محمد جواد ظریف دا څرګندونه پرون د افغانستان د بهرنی چارو له سرپرست وزیر حنیف اتمر سره په ټلیفوني خبرو کې کړی دی. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوی چې دواړه لورو د سولې د خبرو او د یو سمدستي اوربند ټینګېدو لپاره د سیمې او نړۍ د اجماع پر اهمیت او هم په دې پروسه کې د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د رول په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنی چارو سرپرست وزیر د افغانستان د سولې په بهیر کې د ایران د همکارۍ د دوام غوښتنه داسې مهال کوي چې د تیرې شنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو په مقدماتي غونډه کې د ایران په استازیتوب چا برخه وانخیسته. د کندز په دشت ارچي کې نه دولتي سرتیری وژل شوی دی. د دشت ارچي ولسوال نصرالدین سعدي وایي د ملي امنیت 15 سرتیری او څلور محلي پولیس تیره شپه له طالبانو سره جګړه کې وژل شوی. سعدي ازادي راډیو ته دغه جګړې وویل چې دغه جګړې ټوله شپه دوام درلود چې سهار مهال پای ته ورسېده.
مخالفانو د امنیتي ځواکونو پر پوستو ډلیز بریدونه وکړل. بریدونه د کندوز بندر او خواجه غار بندر سیمو کې وسول. سهار 4:15 بجې مو بیرته د سیمې ونیولې.
د ولسوال په خبره چې په دې برید کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي، خو دقیق شمیر یې ورمعلوم نه دی. د تاوتریخوالي اړوند له تخار یو خبر کې اوري چې دغلته د کلفګان ولسوالۍ په بازار کې تیر ماښام د ماین چاودنې 2 تنه وژلي او 40 نور یې ټپیان کړي. د چاودنې هدف د خیر محمد تیمور په نوم یو پخوانی جهادي قومندان و چې خپل روغ ترې وتلی، خو 2 ساتونکي یې ټپیان شوي. بل لور ته د لوګر امنیه قومندانۍ وایي چې د مرکز اړوند پوراک او ازرې ولسوالۍ کې تیره شپه 8 طالبان وژلي او یو شمیر نور یې ټپیان کړي. طالبانو تر اوسه د دغو درې واړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. نن د کرکټ لیګ شپږیزه سیالیو پایلوبه د کابل بازانو او د مس عینک اتلانو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دغه لوبه تر راتلونکو 2 ساعتونو پورې پیلېږي. کابل بازان لوبډله مخکې پایلوبې ته وتلې وه، خو مس عینک پرون په درېیمه نیمه پایلوبه کې بند امیر ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته لار پیدا کړه. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. اسرائیل، بحرین او متحده عربی اماراتو پرون تسپینه ماڼۍ کې په خپلو کې د اړیکو د عادي کېدو تړونونه لاسلیک کړل. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د دغو تړونونو د لاسلیک پر مراسم څارل، وویل دوی دلته د دې لپاره راټول شوي چې د تاریخ لوری بدل کړي. ټرمپ هیله وکړه چې ټول عربي هیوادونه او ایران له اسرائیلو سره همدا ډول ښې اړیکې جوړې کړي.
We'll see what happens with Iran. I would say right after the election, within a period of.
و ګورو چې له ایران سره څه کیږي زه به په دې اړه د نومبر له ټاکنو وروسته خبرې وکړم. دی وی ونه یا ممکن یوې میاشتې په ترڅ کې لاندې موده کې به ایران وګوري چې وایي راځي ټول شیان سم کړو. ایران له رنځ او تکلیف سره مخامخ دی. موږ نه غواړو هغوی رنځ وویني. د ایران اقتصاد مخ په ځوړې روان دی. د هغوی ناخالص عواید 22% دي. هیڅوک دا وضعیت نشي لیدلی. د ریکارډ له کچې اوښتې دي.
Perhaps a record setter.
په دغه تړونونو کې له لسیزو راپه دی خو د اسرائیل او فلسطین د لانجه د هواری یادونه ده شوې. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په یو بیان کې ویلي چې په سیمه کې به سوله، امن او ثبات تر هغو ټینګ نشي چې د اسرائیل اشغال پای ته نه وي رسېدلی. په سیمه کې ایران او ترکیه د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې له اسرائیل سره یې د اړیکو پر عادي کېدو انتقاد کړی دی. جرمنی هوکړه کړې چې د یونان له 15 ټاپوګانو څخه 1535 کډوال منی. دا اعلان وروسته له هغه کېږي چې په یونان کې د موریا په نوم د کډوالو یو کمپ له اور لګېدنې وروسته ونړید. د جرمنی د صدراعظم اروان کریسټین ډیموکرات ګوند او متحده حزب پرون هوکړه وکړه چې له یونان سره د پیوستون په هدف د کډوالو 408 کورنۍ خپل هیواد کې قبلوي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم مونډلې شی لوستلې شی او اوریدلې هم شی پته د ازادي رادیو دات کام. لکه څنګه مو چې د خبرونه په سر کې وویل د پروګرام ډیره برخه د سندرو ملمانو پروګرام ته ځانګړې شوې چې وروسته له کابل نه درته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. خو دغه پروګرام لاندې خبري برخه هم لري. په خبری برخه کې اوري چې پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاوو مشرانو ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې باید له زغمه کار واخیستل شي. دواړه لوري په دې لومړنۍ مخامخ غونډه کې پر ځینو مسایلو د توافق خبره هم کوي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر د افغانانو ترمنځ خبرې یو مهم پرمختګ یاد کړی. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته.
د افغانستان د دولت او د طالبانو د سولې مرکچی پلاو پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د لومړي ځل لپاره مخامخ غونډه وکړه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر کاري طرزالعمل بحثونه وشول او په ډیرو مواردو کې توافق وشو. ښاغلی خوزون دغه راز وویل چې په دې هم ټینګار وشو چې باید له زغمه کار واخیستل شي.
دواړو ټیمونو مشرانو په مذاکراتو کې د زغم او تحمل باندې ټینګار وکړي او دوه کسان یې د مستقیم تماس د پاره وټاکل تر څو راتلونکو کې ناستو کې سهولت ډیر وي.
د ښاغلي خوزون په وینا ځینې کم موارد پاتې دي او د تماس ډله پرې کار کوي چې هغه هم نهایي شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم هم په ټویټ کې ورته څرګندونې کړې، خو نه هغه او نه هم افغان لوري په دې اړه چې په مشخص ډول د خبرو د اجنډا لپاره پر کومو مواردو توافق شوی څه ویلي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې په ارکی و چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې د افغان دولت د ملکچی پلاوي لپاره لومړی توپ داده چې طالبان پر اوربند یا د پام وړ اور کم باندې موافقه وکړي. دا دواړه هغه موارد دي چې د دغو خبرو له پیلېدو سره په یو وخت چې په افغانستان کې شخړو بیا زور اخیستی، د افغانستان پر دولت سربیره اکثره لوري پرې ډېر ټینګار کوي. پاین حال کې امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د شمالي اتلانتیک شورا یوې غونډې ته په خبرو کې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د خبرو پیل یو لوی پرمختګ وباله. ویل افغانان په شلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره سره کینی او خبرې پیلوي تر څو عمومي چې راتلونکی څه ډول یو سوله ییز او امن لرونکی افغانستان ولري. هغه زیاته کړه دا هم له چا پټه نه ده چې څوک له چا سره خبرې کوي، د خبرو اړخونه څوک دي او دا پروسه به څومره ستونزمنه وي. پومپیو دغه راز په دې هېواد کې د القاعده د ځپلو لپاره د خپل هېواد ماموریت هم بریالی وباله. ویل
امریکا هدف ته رسیدلې. نن ورځ د القاعده شاوخوا 200 غړي په افغانستان کې دي. موږ اوس په ټوله کې داسې نتیجه وړاندې کوو چې له مخې ټول لګښت زموږ د امریکا د پوځي پرسونل سړو او ښځو وینه تویدنه او د امریکا د مالیه ورکوونکو د خزانې مصرف کمیږي.
په عین حال کې د شانګهای د همکاري سازمان هم د افغانانو د خپل منځي خبرو د پیلېدو ملاتړ وکړ. د روسیې د انټرفاکس خبری آژانس د راپور له مخې د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پتروشف د شانګهای د همکاري د سازمان د غړو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې او ویل چې غړو هیوادونو په افغانستان کې هر څومره ژر د یوې روغی جوړ لپاره د افغانانو ترمنځ د رغونکو خبرو ملاتړ وکړ او د دې یادونه وشوه چې یو داسې افغانستان به چې له سولې او امن څخه برخمن وي د ټولې سیمې د امنیت له ټینګښت او دوامداره اقتصادي او ټولنیزې ودې سره مرسته وکړي.
و موریدل چې پرون د لومړي ځل لپاره افغان او طالب مرکچیان سره مخامخ جرګه شول او د زغم غوښتنې وکړه. بلور ته افغان حکومت د سیمې له هیوادونو غواړي چې د افغانستان د سولې له بهیره صادقانه ملاتړ وکړي. د دې موضوع تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پیل په درشل کې زلمی خلیلزاد پاکستان او هند ته په سفر وتلی، ورسره د افغانستان ولسمشری ماڼۍ د سیمې هیوادونه افغان محوره سولې سره همکاري ته رابولي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان دوا خان مینپال د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې سوله د سیمې د هیوادونو د سولې په معنا ده.
په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمې د سولې او ثبات په معنا ده. زموږ غوښتنه د سیمې له هیوادونو څخه دا ده چې د افغانستان د حکومت پر محور باندې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي.
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي له دې وړاندې په قطر کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو داسې کسان شته چې د افغانستان د قضې هوکړې ته د رسیدو له فارمول خطر احساسوي. ښاغلي خلیلزاد ویلي وو چې د سیمې یو شمېر هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري او ورته خوشبینه نه دي او غواړي چې امریکا په جګړه کې ښکېله وساتي او په دغه هیواد کې سیمه ییزو سیالیو ته دوام ورکړي. ټاکل سوی و چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ د دوشنبه په ورځ رسمي مذاکرات پیل سي، خو دغه مذاکرات د خبرو د موضوع پر سر د بحث د علت پر سر ځنډیدلې دي. دا چې اوس مهال په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالب مرکچي پلاو ترمنځ د سولې خبرې د پیلېدو په درشل کې دي. پاکستان او هند ته زلمی خلیلزاد سفر کړی، هغه سیال هیوادونه چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لري. افغانستان تل د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د سیالۍ ډګر بلل کیږي، خو اوس باور پر دې دی چې دغه دواړه هیوادونه د افغانستان په روان وضعیت کې شخصي ګټې لټوي. دې ته په پام سره دغو دواړو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد له سفره څه تمې کېدای سي او آیا دا سفر به د سولې د خبرو له پیل سره مرسته وکړي کنه؟ د نړیوالو اړیکو کارپو ډاکټر عمر شریفی وای پاکستان په افغانستان کې پراختیا غوښتونکي د هغه څه چې هند یې اندېښمن کړی.
د زلمی خلیلزاد سفر تر ډیره د دوهې د خبرو د جریان د همغږۍ لپاره دی. نوموړی هڅه کوي د هندوستان بې باوري او اندېښنې لرې کړي او ورته ووایي چې د سولې بهیر داسې نه دی چې د امریکا له انتخاباتو وروسته به پکې بدلون راشي. موږ دلته په افغانستان کې د پاکستان د پراختیا غوښتنې او په دې اړه د هند له اندېښنو سره مخ یو.
دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د شنبه په ورځ د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه بهر د ترهګرو ځالې دې له منځه یوسي او ټینګار یې وکړ چې افغان خاوره باید د هند پر ضد ونه کارول سي.
د کابل د نن چاپ ورسپانو هم تر ډیره په سولې او روانو خبرو تبصرې کړي. ناجی ساپۍ ورته کتنه کړي.
مسیر ورسپانې نیوکه کړې چې په خطر کې د طالبانو او حکومت د تماس ډله لا هم نه ده بریالی شوې چې د بین الافغاني خبرو پر اصولو کړنلارې او اجنډا توافق وکړي. سرمقاله کې په اصولو کړنلارې او اجنډا کې ستونزې ظاهرا اختلافات په ګوته شوي او لیکل شوي چې اساسي ستونزه لا هم پر دې ده چې په خبرو کې څه په اجنډا کې شامل شي او څه نه، او ان پر دې هم اختلاف دی چې د بحث لومړی موضوع به څه وي. د سرمقاله لیکونکي په وینا حکومتي پلاوی تمایل لري او غواړي چې طالبان اوربند وکړي، خو طالبان د خپلو پاتې بندیانو د خوشي کولو تر څنګ د اوسنی حکومت پر برخلیک بحث غواړي، خو حکومتي پلاوی په سختۍ دې ته حاضرېږي چې د راتلونکي نظام پر سرنګوالي خبرې وکړي. د سرمقاله لیکونکي په باور طالبان ویره لري چې که اوربند وکړي او بیا په خبرو کې پرمختګ ونه شي او د دوی غوښتنې ونه منل شي نو دوی به تاوان وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د مخامخ خبرو د ځنډېدو په تړاو لیکلي، دواړه غاړي د دې ستر لامل د مذاکراتو پر مهال د تګلارې یا طرز العمل نشتون یادوي، خو اوس دا تګلاره جوړه شوې ده. ورځپاڼې لیکلي داسې اندېښنې ښکاره شوې چې طالبان په دې اړه رسمن خبرو ته نه حاضرېږي او په وینا یې همدا د مخامخ خبرو ځنډولو لامل بلل شوی چې له دې سره جوخت طالبانو په افغانستان کې جګړې ته زور ورکړی. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې ګنې پرون د ورځې په پای کې په دې اړه د دواړو پلاو ترمنځ